السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به دا پروګرام واوري. البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اجنس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 15 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې وراوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې دریمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د واردات برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښتول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپل اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاینې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24مه اعلان وکړ چې د ازبکستان د 240 کیلو ولټه برښنا مزي د امو سین پر سر سرحدي سیمه کې پرې شوې دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون یوولس ولایتونه د برښنا د شدید پرچاوي شاهدان وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری آژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به راڅرخي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اسلامیر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یزد د مرکزی زندان دننه اعدام شوی دی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کاله عمر لري، د لوګر د پل علم اوسیدونکی و او 2 کاله و 1 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 21 زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی. د ناروې میشته د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سږکال لپایله په ایران کې شاوخوا 40 افغانان اعدام شوي. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دغه خبر د پخلي تر څنګ ویلي پوکروفسکي وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلینسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک د مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 8000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیری یې د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړې وه او ویلي و چې روسي پوځیان یې په شا تمبولي دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. پاکستان وایي لږ تر لږه 15 سرتیری یې له افغانستان سره په پوله کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه تیګرو کړي دي همدغسې واقعي.
بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی دای چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه ژر هواره
یوازې یوه جګړه پاتې ده که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم
د ناروې د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس کې د بې ځایه شوو بشري وضعیت نازک دی
دلته غربت د کومیسیون په نشه روپۍ راکړې وي هغه موږ کراګانو ته ورکړي
نور راپورونه هم شته هیله ده تر پایه مو ملتیا
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پاوز وای چې په شمالي وزیرستان او کرم ایجنسی کې لکثر لګه 15 سرتیری له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوی دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې ور اوختي او دوی وایي دغه کار د طالبانو په هغه خبرو دوی ته شک پیدا کړی چې ویلي دي د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي که څه هم د طالبانو حکومت سملاسي د طالبان د پاکستان د پوځ پر دغه اعلامیې او دغه دریز باندې تبصره نه ده کړې خو مخکې له دې یې ورته ادعاوي رد کړي او بې بنسټ یې بللي دي تفصیل یې په دې راپور کې اورو
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامیې په ټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 16 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو ډله اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنوم سیمه کې رامنځته شوي دي د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 25 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي هند په وار وال له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړي دي د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي د نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي او د دوحې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان د پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې ویناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان همیشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ طالبان په دې عقلمند دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کرا لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استا کنهسته یا د دوی پلاور او غړی ورته چې په کوم ځای کې ست بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي. مت
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپل وروستۍ لیکلی مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند د تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیوي خبری سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي پاکستان غوښتنه کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
ومو ورېدل چې د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره یې پر پوله په شمالي وزیرستان او کورمه کې له وسلوالو مخالفانو سره نښتو کې 15 سرتیري وژل سوي. دوی دا کوي چې په دغو نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفان هم چې د دوی په ټکو له افغانستانه ور اوښتي وو او د ټي ټي پي غړي دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي. نوموړي په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې په مراسمو کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
دا یوال اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدي. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خپور کړې لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان پاکستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 16مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځای شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمېدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدی ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې پانه عاید افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض غونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنیدنه په سیمه ایزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د کومې سمون ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به هغه څو پورته کې دي مونږه وا هغه بچو کاوري دي کې کونډي تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان یو کار روزګارم نشه کولای او چې تاسو کې کولای سم کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کې
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر اپور کې نو خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امرسته نه دکړي دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنه چې ډاکټر ته یوسو ډاکټر په
اړه دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې وو چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د نوې شمیرو له مخې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکي و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بستي کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي. لبه د مرغند د کسان او ملګرو سمې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بې وزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل یو ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمون ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سې د پخوان هم د سې دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د سې زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سې حالت لته لي چې بس دا تاسو په دوی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا تاسو د وی ورته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي ستا د ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غو پندې دا به شرم سار راوځي تاسو ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څه ولا کوي
دی دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غس رهې له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځانګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. ویل شپږم ټولګي پورتل زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همداراز سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بې روزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک ما میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی حد څه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي بل ځانونه دې پر ورزش مطالعه او نورو مثبتو چارو بوخت کړي
د طالبانو
حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشي بوته نګد کیګو د سر موضوع مداوچه د پاکستان پوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي و، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیرې، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
نو موږ دلته تر څو د غټو سنو د خپل د فامیل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسنه لرو، هیڅوک واسنه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف په کې، بس دغه غټ تر غولې د غټو سنو د گئی زر څو شپه داتې مزګارې موږ چوټي وي، نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک یې ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکی بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې دا لارګان د خلک را دا کوربار ګرا چې دا نوستې د دښنه وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کړه تخیره ګرا دا تکیب کړه چې دا کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څه وشي بلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره له دې چې د څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنغوزۍ غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي دلته پاتې کیږي، څنګه ویره نرته دلته 12 میټر استون دا مخکې 12 میټر وسل میټر په تکلیف ژلند وسل افدای زیګ در استون دا ځای نه نسته دا وبم د روغله نه مشکل وي.
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنګوزی د دې هیواد د حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي. د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته دې پام وشي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.
د آزادۍ میلمه د ازادی میلمه دی خبرونه ته مو زنور یاس نوری هر کلای کوم. دی خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلون کې رابلل لید چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب کې اجازه راکړئ چې به هم اورېدونکو سره ستړیمشې ولرم او خپل د منېډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. خی ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته لینه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ورته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبختانه وایم نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه لا چې موږ پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو لحمد یو خواندی نمی شروع کرد می خواندی که پای تورا سوا و خندی رو خدا را و بیره منا نکوب نامو و خون پا و زحمتی نوزینن منگا حدا قلب بی جا تراس بلیو
نور
زکر امروز هم بیا دکتور دی از موین تاریخ نا لارم دی مهندسی فانزای می فایل کرد دی دونیم کالو لپاره می ول وسته زکر چی دو کالا ول ما ور سره یو زای دان ده هم دلو دلنو مجبورم چی شپیلی سوه پا نفرم پا افغانستان که دست قانون کلا چی شپیلی سی تا بیا بدلیگی دل پرچی یو سر تایمونه تا بیلیگی نو دونیم کالا کیگه دونیم کالا می حقا ول وسته ولی دی خواهی فانزای می نو اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې هغه فرانسیس چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتمان د ژورنالیزم فرانځای ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا فرانځای پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم فرانځای پیل کړه او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لی سا بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کښې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کښې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بلکل نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم دما کسان له داسې خلم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فرانځای لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي فرانځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې فرانځای ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص ول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه
بله هو د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې وم چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې لامل شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې مثلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو خبرونه امادګي مو نیوله یا په کوم برخه کښې
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې لامل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته را ځي او دروازه ټکټا کوي نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بله نوري صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرېزنټرې په توګه وم هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې وروسته له هغه نه مې البته دی همه وقتی چه ما مثلا رسانه سرکار کهوه ما وقتل چه یو یوتیوب چنل هم ولرم دکه چه چونه چه نرهی پر مخ چه باید حداقل مونگه هم که ورسانه سیار که دل اینشو حداقل کوشش بکوله ایسو اووز طوله نرهی پدی من چرخیگی چه په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامشل اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هغه غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله دي چې د څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استفام وکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میښدي هغوی د ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبورې دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل چې موږ خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نشم کولی چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دله په کښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالي او نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه نو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني. د مناسبتی ورز نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟ تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم داسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
څنګه ځوانان وکړای شي چې ښه ویناوال واوسي، نو د دې تر څنګ هم
څومره موږ کولای شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنی په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري. په دغه لپاره فرض کړي لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه دي؟ اوس دا چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وقار منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغو څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هر ژبې، هر سر پورې اعتبار لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، مونږ کار کوو د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب زما په خپرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر اخبارونې نسم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مونه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسخت یو گزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، ځکه زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې څه هم نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کور دوم نه تولید کوم دوم را محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په واده توګه مې شروع کړی دا هیڅ کار په هغه برخه کې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي او هماغه دي لامل شي چې ماته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم د خپرونې ساب د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې دا ټول زه خپله کوم
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فن کارانو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
لگنجات تر سمرقند، لگنجات لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارودا لقنیه تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزلمو دی یا تنونا دخستا زلمودی آتنونا دخستا پیغلونا تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا دنوروز نصر بارا